اړوند خبرونو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژۍ لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډېری زده کوونکي په وږي ناست ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 1000 زده کوونکو نجونه ولکانو ویشل کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. او د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعي سیستم یې د روسیې له 25 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا د بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر چومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات دي چې په هماغه اندازه د معتاد درملنه شر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو می سترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم، زما غوښونه له لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کني دومره دی عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی. خوب راځي زوروه
پخې کې دې هم نشو مړای، هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم نای، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د کوکنارو کښت له 1 لک هکتارو څخه تر 1000 هکتارو کم ځمکې ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 24 ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د رسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر دپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی، او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښ سی پر تر اټک کړی، کاغه د امنیت مسله د مفصل په صدا دلته عملی کړی دا د دې نوري خاطه خنور مسایل د مو کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب دعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده، په عادي تدابیرو سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کیدی. البته نشه یي مواد له منځه وړل کیدی شي، خو په مخ کې ډیر خنډونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کرلو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یعیدن پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت که ده موتر و جوڑول و ورکشاپ درلود و لشپار سو کالو رحیسی ده چرسو نشکوالا. خو کل چه کورانه لکور وشهر ده چرسو ترچنگ نور و نشهی موادو تا هم مخکرم. ولی احمد دوی چې د کورنۍ غړي د نشهی موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روز او روز بوده که اونم تو در خانه ما
یو ورځ می پکور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوټه را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولی تریاک څکوي؟ ما ولیدل چې وحی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چرسو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویلی راشه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډېر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډېر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډېره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هېدا لاست؟ ایا په هېدا لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیوانتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د پخپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
آیا پوهید لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 45 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشه یي موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کېږي؟
په نشه یي توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کېږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه یې عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کېږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولانټ دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، څه رقم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کېږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، که هغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کېږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټوره نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، تر څو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دې مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کېږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته وي، شفخانو ته یې راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشه یي موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشه یي موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغې ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغوی ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندرډ باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نره سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هماغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړي امفیتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چر دی، یا کریستال دی، این دغه سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لږو نشه یي موادو استعمال لابراتوار نسی معلومولای، په دې لستاسې نظر څه دی؟
هغه کسان چې په نشه یي روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هماغه یو ورځ هم استفاده وکړي، په څلویښت ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هماغه یو رقم ته ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي، په معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 18 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر اثر کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په ولسم ټولګي کې موتاد او هوونځای جنې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه جنې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته موتاد سو. پاچانور وایي که نشه خوسی نه کړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکو خدا خپل مطالعه ما تری ولسم سمپر می مکتب ویل دی د دینه ورستا بیا 50 سو مختشوم زکه 50 سو مختشوم لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی 50 سو مختده بیا ماته د سعودي عربو وزیرت واخسته بل اخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سم تقریبا او کلاش پخ کړه کار وکړو په سعودي عرب کې بیا زړه ډیر بالا سم او جواب می ډیر خاص دا کړ دلته چې زو بیا د سعودي عرب نکړه راغلم چې ما په مزغو پاو کې دغه تاثیرات دغه سپاتو ما 50 شروع وکړه ما تقریبا یو دوه کله چار څه کول دلته ما یو ملګری و دا شیشه راوړه له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل چې دی امریکې ته ولاړل او ما خپله د سرکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مې را وخته تقریبا دوه کله مې کېږي دغه زه ډېر خراب کړم زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو کنی دومره د عمر نه زیات نه یم زما څلور بنده 70 کیلو وزن و اوس زما وزن د 250 کیلو پاتې دی ما ډېر وزن د لاسه ورکړو خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده په توره وخت ده زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 15000 روپۍ به داسې بخششي هم راکول او ډېر ښه ښکلی کاروبار و هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم بیا ما ته سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته داشي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم چې د شرکت نه ووتم زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه وغوښته ولې چې کومه مصروفیت و هغه مې د لاسه ورکړو ما ته یې کور کې وې دا ټول پیسې ستا دي کئی گاٹی تا سر دیوی وہ کاش کے چتا نشی نہ کول ہے مونگ تا موٹر نشو در کول ہے مونگ تا دکان پلاس کے نشو در کول ہے مونگ تا تخبل پیسے ہم پلاس کے نشو در کول ہے بولے چتا نشی تر تا مخا کبھی دا زما دکمن چوا دا ٹولا نشاوا زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې چا ته به غم ته نه ورتم خدای ته به نه ورتم د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلن بیشي خراب و هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی خو دې باندې به اکثریت جنجال و نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاسه مات کړی دی خدای دا ما ته په وکړي که نه وسار مې په مات کړی دی غاښونه به په مات کړي وي که نه خو حکومت ما ته سزا راکړې ده دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې به ژړل په ټول کور کلي کې به داسې یو غوغا وه د غم خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو په حالت کوو او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي
دا ذاتي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کېږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کېږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانا، بازه چی سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا، سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام، او تا را میخ کنم
ای دم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زنونو باسو؟
سم بلا را گلا چی زنونو باسو
سیل را گئی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو کار
کبھی
وقت مزہ ہلا ماتا لاس راکا ہلا جرشا
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی، خوب راځي زوروه
پخې کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم د خدای په امان.
خزه وا خزه، تا در تلویزیون آواز چکه؟ تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده.
سمه ده، دا دی در تلویزیون آواز چکه وما.
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلونه راغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی. د یادونه بار ده چی ده زانی تاوانونو پلار کی یوازی متادین مرشوی دی. دا هغه بیکوره متادینو چی په بیلا بیلو سیندونو او خوړونو کی شپې سبا کولی. د عام روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، اگر شیر نه یې وړی.
زما ماول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشۍ ټغر ټول کړې. خدایه هغه خلک هم ورکې چې د هغه مړلې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Follow my own.